امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو نیکمرغه. دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ماښام 9:30 بجې کېږي. تاسو په مخ کې د خبرونو لندېسته.
د امریکا کانګرس په ایران د لوټکو د خرڅولو په خلاف لایحه منزور کړه. د مهاجرت نړیواله اداره وایي په تیرو 2.5 ورځو کې په مدیترانه کې تقریبا 240 پناه غوښتونکي ورک شوي دي، او داعش د عراق د موصل په خار کې دوه عسكر او عام خلک وژلي دي.
نن جمعه ده، د 1415 کال د عقرب د میاشتې 28 ده چې د 2014 کال د نومبر د میاشتې 13 کېږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه مطالب لرو، او یو مرکه د افغانستان د کرکټ بورډ د سرپرست عمومي رئیس عزیز الله فضل سره لرو. اوس په پر خبرونه عاشق الله رحمزي تاسو ته وړاندې کوم.
السلام علیکم. د متحده ایالاتو د استازو مجلس پرون د پنځشنبه پر ورځ په ایران د ایرباس او بوئنګ الوتکو د خرڅولو د مخنیوي لپاره لایحه منزور کړه. د دې خبر تفصیل د شافعي سردار نوري.
د جمهور رئیس براک اوباما حکومت په ایران د دغو تجارتي الوتکو د خرڅولو منزوري ورکړې و، خو په پرونی رایګيري کې د جمهوری غشتونکو ترڅنګ و دیموکراتانو هم په ایران د الوتکو د خرڅولو پر ضد رایګيري ورکړي. د استازو د مجلس اکثریت غړي جمهوری غشتونکو دي په پرونی رایګيري کې ټولو 243 جمهوری غشتونکو د دې معاملې په خلاف، او 104 او یا دیموکراتانو بیا مثبت رای ورکړي. د استازو د مجلس د دې پریکړې لمخې د متحده ایالاتو د خزانې وزارت هغو بانکونو ته جواز نسی ورکولی چې د ایران څخه د تجارتي الوتکو د خرڅولو په بدل کې پیسې اخلي. اکثره جمهوري غوښتونکي د ایران سره د اټومي موافقې په کېدو خوښ نه دي، او دا یې د دې معاملې د تطبیقېدو په لړ کې یو بل اقدام دی. بوئنګ او ایرباس د الوتکو شرکت پلان درلود چې په ایران تقریبا 200 الوتکې وپلوري. د استازو د مجلس دا پریکړه باید چې اوس د مشرانو جرګه هم تایید کړي، خو سپینماڼۍ ویلي دي که د مشرانو جرګه یې هم تایید کړي، جمهور رئیس اوباما به دا پریکړه ویټو کړي. شافعي سردار، امریکا غږ، واشنگټن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادونه وریا. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بندیزونو د کمیټې مشر ویلي دي چې کېدای شي د روان عیسوي کال تر پایه په حکمتیار لګېدلي بندیزونه لري شي. د افغانستان د حکومت یو چارواکي د نمونه ښودلو په شرط امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بندیزونو د کمیټې چارواکي کابل ته د دې لپاره تللي وو چې د اسلامي حزب په مشر د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې څېړنې وکړي. دغه سرچینې ویلي دي چې ملګرو ملتونو د دغه ادارې له لست څخه د اسلامي حزب د مشر یو شمېر غړو د نمونو د ایستلو په برخه کې د افغانستان حکومت ته هم د بشپړې مرستې ډاډ ورکړی دی. د مهاجرت نړیواله اداره یا IOM وایي چې په تیرو 2.5 ورځو کې تقریبا 340 پناه غوښتونکي د مدیترانې په بحیرې کې ورک شوي دي. د دې ادارې ویان فلای وو ډی ګیسمو ای پی خبري ایجنس ته ویلي دي چې د دغو کسانو په وژل کېدو سره په روان کال کې 4500 کسان د مدیترانې په بحیرې کې مړه شوي دي. کاغل ګیسمو ویلي دي چې په تاریخ کې دومره زیات کسان په دې بحیرې کې نه دي وژل شوي. اکثره پناه غوښتونکي چې په اوبو کې ډوبېږي هغه کسان دي چې په وړو ربړي کښتیو کې کوښښ کوي ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي، او ځینې نور بیا په دې خطر ډوبېږي چې قاچاقبران د اندازې نه زیات خلک په زړو لرګینو کښتیو کې باروي چې په لارو کې وبخي چې د سمندر په منځ کې ماتیږي او ډوبېږي. د اسلامي دولت یا داعش ډلې د عراق د موصل په خار کې دوه عسكر او عام خلک وژلي دي. د عراق پوز وایي چې د خرابې هوا له وجې هغوی نشي کولی چې د داعش په مرکزونو هوایي بمباري وکړي، او همدا وجه ده چې د موصل د بیرته نیولو په عملیاتو کې پرمختګ هم نه دی شوی. پوز وایي د داعش جګړهمارانو پرون د موصل په ختیځه برخه کې هغه سیمې د هوان په توغندۍ وویشتلې چې د حکومت په لاس کې دي. سره لیدې چې د اسلامي دولت ډله د موصل په عملیاتو کې جدي مقاومت کوي. خو د عراق جمهور رئیس فواد معصوم ویلې دي چې دغه ډله به نیست او نابوده کی. د متحده ایالاتو جمهور رئیس براک اوباما د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نه غواړي چې روسیا د نړیوالو قوانینو نه سرغړاونه وکړي، باید چې پر ضد یې جدي دریځ ولري. روسیا بیا اوباما په دې ملامتوي چې د جمهور رئیس کېدونه وړاندې غواړي چې د ټرمپ سره د دې هیواد اړیکې خراب کړي. د دې خبر تفصیل د خلیل خان اوري.
جمهور رئیس اوباما د سرګرمنې په جرمني کې د خبری کانفرنس په ترڅ کې کړی دی. اوباما وویل د ټرمپ نه دا توقع نه لري چې د روسیې په هکله به هغه شان دریځ ولري لکه د ده چې وو، خو زیاته کړه چې هیله لري چې د روسیې پر شان د ستر قدرت سره به ګټوره او مناسبه رویه وکړي. جمهور رئیس اوباما وویل
if we just cut some deals with Russia even if it hurts people or even if it violates international
ما هیله دا چې یو سوداګر د روسیې سره داسې معاملې ونه کړي چې بل هیواد زیانمن کړي، او یادا چې د وخت سره مناسب عمل وکړي. شغل اوباما په خبری کانفرنس کې په دې هم ټینګار وکړ چې متدالات باید د سوریه، یوکرين او د دیموکراتیک اصولو په برخه کې د روسیې سره د خپل اختلافاتو نه تیر نسی. د متدالاتو جمهور رئیس په شخصي مجلسونو کې د ډونالډ ټرمپ نه غوښتي دي چې هغه هڅې دي نه بربادوي چې په تیرو اتو کلونو کې شوې دي. خو په عامه توګه بیا شغل اوباما نه غواړي چې خپل نظر په ټرمپ وتپي. د اروپایي هیوادونو مشران دا نشنه لري چې د متحدالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ شاید روسیې کړنې هغه شان جدي تعقیب نه کړي لکه اوباما چې کولی. خو جمهور رئیس اوباما بیا اروپایي هیوادونو ته ډاډ ورکړ چې ښاغلی ټرمپ هغه شان دریځ ونه لري لکه د انتخاباتي مبارزو پر وخت یې درلودی. خلیل خان، امریکا جغ، واشنگتن.
او وروستی خبر ده چې د امریکا د ملي استخباراتو رئیس خپل دنده پرېښي ده. د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو د ادارې مشر د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د بریا په دویمې ونۍ ل خپلې دندې استعفا وکړه. د ملي استخباراتو مشر جیمز کلاپر ل ډیر مودې ویلي چې د جمهور رئیس براک اوباما د جمهوری ریاست د دورې په پای ته رسیدو به خپل دنده پرېږدي. ښاغلی کلاپر چې د کانګرس د اساسو مجلس د استخباراتو په ملي کمیټې کې خبرې کولې، وی ویل چې خپل استعفالی کې رسمن حکومت سپارلی دی. جیمز کلاپر د 2010 میلادي کال په دې خوا د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو رئیس و. هغه په هوایي ځواکونو کې د جنرالۍ دندې سربیره د نظامی استخباراتو د رئیس په توګه هم کار کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاس خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل. درنو اوریدونکو، په مکړی رپورت ده. په کندوز کې د وسلوالو مخالفینو د پټن ځایونو د لمنځه وړلو په هدف کور په کور عملیات پیل شول. نور تفصیل د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورت کې واوري.
په کندوز ښار کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې په داسې حال کې عملیات پیل شول چې له تیرو څو ورځو را په دې خوا یو ځل بیا اوازې تودې شوي چې د کندوز پر ښار د مخالفو وسلوالو لخوا برید کیږي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې څه موده وړاندې د دولت مخالفو وسلوالو غوښتل د کندوز پر ښار برید وکړي، خو د افغان او قاطع ملاتړ ځواکونو لخوا چې پر مرکز برید وشه هغه ټول وسلوال پکې ووجل شول چې پر ښار یې د برید لپاره تابع نیوله. په کندوز کې د پولیسو زر زون قماندان شیر عزیز کامول وای چې د پولیس او ملي اردو د ځواکونو لخوا په شریکه د قندوز د خار دننه د مخالفینو په پټنځینو پسې پلټنه پیل شوې ده. هغه زیاتوي چې د تیرې ورځې په عملیاتو کې ځینې لاستراوړنې هم درلودي.
د پرون تاریخ نه د منګ عملیات په قندوز کې تاسو ته لاشي شروع شوه چې باید امنیت وغځو کلو په لاله شو. د پرون د سعودونه د موږ څلور میله کلیشن کوف او دوه د توفنچې وي، او نن هم د موږ عملیات په چادرې ولسوالۍ کې دي. هم جریان لري دا فلم مشترک د اردو پولیسو او د امنیتي ملي خان آباد کې دي، جنت باغ کې، همدارنګه دشت ارچ کې.
شیر عزیز کامول وایي چې د ښار دننه له صفر نقطې څخه یې عملیات پیل کړي، او دغه عملیات به تر هغې ادامه ولري چې له ښار څخه ولسوالیو ته ورسیږي.
منګه مجبور یو تصفیه او تلاشی کو چې منګه د زړه د کپار دي کې منګه په ساده راپور د کشفی د صفر د خار نه شروع کړه، د نقطې د مرکز نه ک دښمن په داخل کې ځان ولې یاد چاپ کوو کې نه ولې کشفی ور د نو راپور نه مشته. هم د سه توسعه ورکو زو کار هغه دي کې چې دښمن غټ مقاومت سره مخامخ کیږي او تبور سره عمل کو چې دا ځان خاطر جمع کو د دښمن نفوذ نه خارته، او په زمن کې منګه د خپل کمر بندو ته اغه لارې چې وسلي کې د خار سره ټول چکو کنټرول کو اغه ځی کې د منصور د عملیاتونو هم دا دي چې منګه د خپل پوسټې بيزونه وګورو څونه ماسری دي څونه نه دي په کوم ځی کې ته دې نظر عمومي د خار په امنیتي پلان باندې کو نو دې په خاطر موږ غواړو چې اول د خار تصفیه شي کندوز د واقعیتونو اغه تجارب او اغه بازي نواقص برملا شوی دي تجارب او مجلس اغه باید دلته استفاده وکاو نو واقعي صرف کوم څه خبر مطمئنه
امنیتی مسولین وای چې دوی به د قندوز د خار د نن ټوله هغه کورونه تلاشی کړي چې په اړه یې کشفي معلومات ولري او شک پرې کېدای شي. د قندوز ستن اوسیدونکو په دغه خار کې د افغان ځواکونو لخوا د پیل شوو عملیاتو په اړه داسې وایي.
زمندې کې چې په دوی په خار کې کور په کور د خپل عملیاتونه کار کوي چې زګ چې هغه طالبان په دې خار په نږدې ساحو کې لکه په ځای کلو کې چې دوی اوسېږي دولت باید په هغه منطقه کې هم حاکم اوسي او د خپل حاکمیت قوي کړي.
مونږ د دولت څخه د هیل لرو چې همدغه عملیات پراخ کړي او قندوز شاوخوا سیمو حتی قندوز ځینو ولسوالیګانو لکه امام صاحب چاردره ارچی قلزل د سیمو ته وغځوي او هلته دولت خپل حاکمیت څرګند کړي چې د قندوز وګړي په امن کې ژوند وکړي او د ډاډمن شي چې مونږ هم دولت لرو.
د قندوز پولیس وایي چې دغه عملیات یې ځکه پیل کړل چې یو ځل بیا د قندوز پر خار د طالبانو لخوا د برید اوازې خپرې شوې دي. چارواکي وایي چې دوی به خار کې ټول مشکوک کورونا تلاشی کړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په روان کال کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې پولیسو څه باندې 1500 قاچاقبران نیولې چې لس تنه یې د دغه وزارت په تور لیست کې شامل و. د کورنیو چارو وزارت دغه راز وایي چې طالبان د نشه یي توکو له قاچاقبرانو سره نږدې اړیکې لري او په اوس وخت کې د نشه یي توکو د قاچاق مدیریت د دغې ډلې په لاس کې دی. ممتاز بهیر په دې اړه له کابله رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د پنځم به پورس خبريالانو ته وویل چې په 13 میاشتو کې له نشئی توکو سره د مبارزې پولیسو د افغانستان په مختلفو سیمو کې 1450 عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې 1509 تنه د نشئی توکو د تولید او قاچاق په تور نیول شوې دي. خاغلی صدیقی زیاته کړه چې په نیول شوو کسانو کې لستنه هغه لوی قاچاقبران هم شامل دي چې د کورنۍ او چارو وزارت په تور لیست کې شامل وو.
حاجی عبدالله جان
چې په حاجی باریداد شهرت لري په افغانستان کې یو مهم قاچاقبر وو. دا سړی د روان کال په دویم میاشت کې نیول کیږي چې له طالبانو سره مستقیمه اړیکه هم لرلې. حاجی اسماعیل دویم کس دی چې نیول کیږي. دریم کس احمد خان دی چې عمده قاچاقبر وو او له اتو ټنو زیات نشئی توکي خارج ته لیږدول. زموږ د ځواکونو لخوا نیول کیږي. محمد افضل، میرولی، حاجی غلام سخی، مستری اکرم، جمعه خان، حاجی وطن، نعمت الله او اسد الله د هغه لس مشهور عمده قاچاقبران وو چې سکال زموږ د پولیسو لخوا نیول شوي. هغه زیاته کړه چې په نیول شوو کسانو کې 23 داسې قاچاقبران هم شامل دي چې له پوځي یونیفارم څخه په ګټې اخیستنې نشئی توکي قاچاق کول. ښاغلی صدیقی دغه راز ادعا وکړه چې طالبان د نشئی توکو له قاچاقبرانو سره نږدې اړیکې لري او په اوس وخت کې د نشئی توکو د قاچاق 80% مدیریت د دغه ډلې په لاس کې دی. د نشئی توکو سره د مبارزې د چارو کارپوهان هم مني چې د نشئی توکو د کاروبار لویه برخه د افغانستان په ناامنو سیمو کې ترسره کیږي. د نشئی توکو سره د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد هزاره امریکا غږ ته وویل
چې امنیت نشته، خصوصا هغه ځایونه چې د طالبانو د کنټرول لاندې ده. مستقیما دوی کنټرولوي طالبان. بلې، وو هغه ځایونه چې دغه مفسدین چې په افغانستان کې دي، چې خصوصا هغه ولایتونه چې امنیت یې ښه دي، هلته هم تریاک کرل کېږي متاسفانه. یعنی طالبان او مفسدین د قاچاقبرۍ مواد مخدر ډېر د لاسي او دي چې هغه ځایونه چې امنیت نه صدې د تاثیر لاندې ده.
جنرال خدایداد هزاره زیاته کړه چې په افغانستان کې د نشئی توکو لوی قاچاقبران له نیول کېدو وروسته بیرته خوشي کیږي او قانون هغه راز چې ښایي نه تطبیق کیږي، نو ځکه د نشئی توکو د کار، تولید او قاچاق کچه د وخت په تیریدو سره په افغانستان کې لوړه شوې ده. د افغانستان د نشئی توکو پر ضد د مبارزې وزارت د وروستیو سرګندونو له مخې د تیر کال په پرتله سږ کال د نشئی توکو د کار کچه 10% او د اپینو د تولید کچه 30% زیاته شوې ده. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر من اوریدونکو اوس پام کړی دی رپورت. په افغان حکومت کې سرچینې وایي چې کابل ته پروانه اونۍ کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د پلاوي د سفر پر وخت د دغې ټولنې لخوا د اسلامي حزب په مشر ګلبدین حکمتیار باندې د لګول سوو بندیزونو د لرې کولو په هکله ګټورې خبرې کړې چې له مخې کیدای سي د روان عیسوي کال تر پایه په حکمتیار باندې لګیدلي بندیزونه لرې سي. نور تفصیل د اکرام شینواري په رپورټ کې.
افغان حکومت کې سرچینې وایي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې یو پلاوی چې پروانه اونۍ کې کابل ته سفر کړی و د حکمتیار د اسلامي حزب د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې د افغان حکومت سره ګټورې خبرې ترسره کړې چې له مخې کیدای شي د رواني سوي کال تر پایه په حکمتیار باندې لګیدلي بندیزونه لرې شي. دغې پلاوي کابل ته د رواني اونۍ په سر کې د خپل سفر په وخت د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غني، د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاحکار محمد هنیف اتمر، د کورنۍ چارو وزیر جنرال تاج محمد جاهد او زر نور حکومتي چارواکو سره د سولې په مسله او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د کار په اړه خبرې کړې وي. هر ګوی چې جمهور رئیس محمد اشرف غني دغه پلاوي سره په کتنه کې د اسلامي حزب په مشر د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې د مرستې او همداشان د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د نوم د ور زیاتولو غوښتنې کړې وي. د افغانستان د جمهور رئیس د مطبوعاتي چارو سلاحکار نبی مزاق امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې ملګرو ملتونو د بندیزونو لیست څخه د حکمتیار د نوم لرې کول د افغان حکومت او د اسلامي حزب د تړون یوه برخه ده.
حکومت د حکمتیار سره یو تړون لاسلیک کړو او دوی ته وعده ورکړه، نه تنها حکمتیار بلکې څو نفر د حزب شته چې هغو نمونه په تور لیست کې دي چې دوی به کوشش وکړي امریکایانو سره چې په تماس کې شوي دي کاری هم ویلي دي چې موږ به کوشش وکړو چې د تور لیست نه حکمتیار او د نور ملګري نمونه راوستل شي.
د حکمتیار اسلامي حزب د سولې د خبرو د پلاوي مشر محمد امین کریم هم امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي چې دغه پلاوي سره کتلي او تمه ده چې افغان حکومت به ژر په دې حکله یو دوسیه ملګرو ملتونو ته وسپاري.
قرار معلوم بعد از اینکه درخواست رسمی سپرده میشه ممکن حدود 10 روز کاری
خاقلی کریم ویل د معلومات له مخې وروسته له دې چې په رسمي ډول غوښتنه وسپارل شي د بندیزونو لرې کولو او بیا غور دپاره ممکن لس کاری ورځو ته اړتیا وي، خو که چیرې د امنیت شورا له 15 غړو څخه یو یې مخالفت وکړي نو بیا به د بندیزونو لرې کول 2 میاشتې وخت ته اړتیا ولري. طالبانو د بندیزونو په لیست کې د ملا هیبت الله خونزاده د نوم د ور زیاتولو په باب د جمهور رئیس محمد اشرف غني غوښتنې په غبرګون کې ویلي چې دوی دغسې بندیزونو پروا نه کوي او کله چې طالبانو مشر د امریکایي ځواکونو پر خلاف وسله وچتوله نو هماغه وخت دا هر څه په ځان منلي وو. طالبانو یو ویاند کریم او یوسف احمدي په دغه بیان کې دا هم ویلي چې د طالبانو مشر نه په بهرنۍ بانکونو کې پیسې لري او نه هم په بهر کې شتمنی لري. خو کاری احمدی ویلي البته دا ډول غوښتنې یو عمل به هیوادوالو نړیوال ته لا هم په اثبات ورسوي چې زموږ داخلي مخالفین او داغوی نړیوال ملاتړي په خوله د سولې ناری وهي خو په عمل کې د سولې او امن په خلاف اقدامات کوي. د افغان حکومت او حکمتیار اسلامي حزب سره د موافقې یو مسله د تروسي ډلو سره د دغه حزب د اړیکو پرې کول دي. تېره ورځ د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار په یوه اعلامیه کې د اسلامي دولت یا داعش او القاعده سره د خپل حزب اړیکو په نه لرلو ټینګار کړی دی. په دې وروستیو کې د پخوانیو مجاهدینو یو مشر صبغت الله مجاهدی د ګلبدین حکمتیار او نورو پخوانیو مجاهدینو د مشران څخه غوښتي چې په کابل کې په نوي لسیزه کې د پخوانیو مجاهدینو د ډلو په خپلمنځي جګړو کې چې اسلامي حزب هم یو وړخو د زرګون ملکي وګړو د مرګ جوبلې له امله له افغانانو بخښنه وغواړي. حکمتیار رویټر سره په مرکه کې ویل شي جګړه د خپل ځان او وطن څخه دفاع لپاره کړې ده. د افغانستان د چارو شپیر کارپوهان وایي یوازې حکمتیار په جګړه کې ښکېل نه و. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپوه محمد صدیق پتمن امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل ک مسله بخښنه غوښتل وی نو به ټول بخنو غواړي.
کمن ټول دا پلر واخلو دی او چا د پرخند واقع شو د بن صفی وی حزب اسلامي د جګړې یو طرف او په جګړه کې نور طرفونه موګه اف غواړو مونږ ټول به د افغانستان د ملت نه اف غواړو. دا څه نه کیږي چې یو دراتک د پاره مونږه شرایط وځه کوو د بل در او بل چې دی بل ته قدرت سپارو.
تر اوسه لا کابل ته د اسلامي حزب د مشر دراتک نیټه معلومه نه ده، خو دغه حزب چارواکي وی چې کله پر حکمتیار لګیدلی بندیزونه لری شي هغه به ژر کابل ته راستون شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. قدرمن اوریدونکو د تیرو کلونو په شان سش کال هم د امریکا په فلوریدا ایالت کې د کرکټ یو شل اوریز ټورنمنت ترسره کیږي. د یو ایس اوپن کرکټ په نوم دا ټورنمنت چې د امریکا د کرکټ د شورا لخوا تنظیم شوی دی، د امریکایي او نړیوالو لوبغاړو په ګډون به پکې 14 ټیمونه برخه اخلي. دا ځل پکې خاصه خبره دا ده چې د المسافي په نوم یو ټیم هم برخه اخلي چې ټول لوبغاړي د افغانستان د ملي ټیم غړي دي او په لومړي ځل به د افغانستان کرکټ د ملي ټیم دومره زیات لوبغاړي د کرکټ لپاره امریکا ته راځي. په دې اړه زموږ همکار مطیع الله عابد د افغانستان د کرکټ بورډ د سرپرست عمومي رئیس عزیز الله فضلي سره مرکه کړې ده.
معلومه ده چیر کال هم دغه ټولنیز سوی اوسا کال هم زموږ یو افغان ورور بلال ورور چې دی په امریکا کې اوسېږي هغه ډېرې هلې ځلې وکړې د دې دپاره. دغه تاسو ته معلومه ده چې هلته شپاړس ټیمه دي. په دې شپاړس ټیمونو کښې اته هغه ټیمونه دي چې فرنچایز یا خرڅ شوي ټیمونه دي پر مختلفو کمپنیانو. نو اته هغه مېلمانه ټیمونه دي چې هغه هم د مختلفو هېوادونو سره لکه د پاکستان ویسټ انډیز سره امریکا د دغه هېوادونو سره هغه د دوی د ملي لوبډلې لوبغاړي ورځي. یوازینی د افغانستان ټیم دی چې په دې کښې بهرنۍ لوبغاړي نشته او دوی مکمل هغه سکواډ جوړ کړی دی چې واقعا د شل اوریزې سیالۍ دپاره ډېر ښه برابر سکواډ دی. او دوی به انشاءالله ولادیز په شلم د نومبر باندې دوی په څلورویشتم باندې دغه ټورنمنټ دی. لومړۍ ورځ باندې به هم د افغانستان اوپنینګ سرمنی کې په شروع کې به د افغانستان لوبډله سیالۍ لري او دغه سیالۍ هم د اسپین تریسه یا سپورټي انټرنیشنل چینل دی دغه څخه ژوندۍ بڼه خپرېږي. نو ټول هېوادوال کولی شي وګوري. واقعا دا هم یو غټ دستاوس په دې دی چې نن د افغانستان د کرکټ سرحد هغه ځای ته رسېږي چې دوی د امریکا د کرکټ
سرحدلی
کې اشتراک کوي. نو دا زموږ دپاره او د ټولو افغانانو دپاره واقعا دا غټه خبره چې موږ لکه څنګه چې په نړۍ کښې ټول خلک وایي چې سپورټ سفیر د سولې دی. نو موږ هم دغه خپل سفیران هغه هېواد ته ورسوو چې نن سبا امریکا د ټولو هېواد نړۍ سره لاس و ګرېوان ده. خو موږ یو د سولې پیغام وروړو، یعنې د کرکټ د لوبې له چوکات لاندې ځو، هلته سفر کوو، په دغه ټورنمنټ کښې اشتراک کوو.
بدل صاحب، کولی شو چې پوه شو چې څوک کم کم لوبغاړي امریکا ته را روان دي د دې لوبو دپاره؟
نجیب زدران دی، نجیب الله ترکی دی، جاوید احمدی دی، آفتاب عالم، یامین احمدزی، فرید ملک او شبیر نوری، انشاءالله گلبدین نایب اوس په امریکا کې دی. هغه هم د سیالۍ لپاره تللی و. هغه به هم چې څنګه دغه سیالۍ نه خلاصېږي د دې ټیم سره به یو ځای کېږي. افسر زازی دی، نورالحق ملکزی، دا هغه ټول هغه لوبغاړي دي چې دا اوس د افغانستان ملي لوبډله کښې اکثره عضویت لري. او خصوصا دغه درې څلور لوبغاړي خو تاسو ته معلوم دي لکه جاوید احمدي او نجیب زدران، نجیب الله ترکی، دوی په شل اوریزو سیالۍ کښې ښه مهارت لري.
ګلبدین نایب شو
په بالینګ په شعبه کښې، ګلبدین نایب او داسې د بالینګ په شعبه کښې زموږ سره فرید ملک دی چې هغه یو شار لونډر دی، سره افتاب عالم دی، یامین احمدزی.
ډېر ښه. فضلی صاحب، د دې ټورنمنټ جوړښت کښې راته لږ واضح کړئ. تاسو وویل چې شپاړس ټیمونه دي یو ایس اوپن، ځکه تېر کال چې موږ تعقیب کړی وو هغه کې شپږ افغان لوبغاړي راغلي وو چې ځینې پکې دې کښې هم یاد شوي دي، لکه ملکزی او افسر زازی او همداشانې ناصر جمال. د دې فرق هغې سره صحیح دا تېر ځل خو یو محلي ټیم وو چې هغې کښې افغان لوبغاړي لوبه کوله، د دې ټیم نوم به صحیح او د دې به څه برخه به صحیح؟
یقینا ډېر ښه پوښتنه تاسې وکړه. تېر کال هغه لوبغاړي تللي وه چې اکثره هم د شل اوریزو سیالیو پر مټ ته نه وو برابر. دوی په لکه رحمتشاه زرمتی، دوی په یو ورځني سیالیو کښې یا په څلور ورځني سیالیو کښې یو ښه تجربه درلوده. هغه ځل زموږ دا څلور یا پنځه لوبغاړي ورغلي وو، اکثره لوبغاړي هم هلته کرکټران وو چې اوسېدل د مختلفو هېوادونو، د هغو سره یو ځای شوي وو. د دې ځل د افغانستانه یو مکمله لوبډله دي، لکه مخکې چې ما تاسو ته ذکر وکړ چې دغه شپاړس لوبډلې چې دي په دې کښې اته هغه لوبډلې دي چې هغه د مختلفو کمپنیو د خوا څخه اخیستل شوي دي، فرنچایز لوبډلې دي. او د افغانستان دغه لوبډله چې ده المسافي یو شرکت ته چې په کویت کښې ده، د دوی هغه مالي لګښت دوی په غاړه اخیستی دي. نغدي غوندې انعام یا جایزه چې دغه یو لک ډالر د پیسو ګټي. هره لوبډله به هغه دراون درې لوبې کوي، په درې لوبو کښې که چېرته دوی دوې لوبې کوي نو بیا به مخ ته پړاو ته لار پیدا کوي. البته هره لوبډله په خپل نومۍ دغه کښې شروعاتو کښې درې سیالۍ لري، خو په دې درې سیالیو کښې هر هغه لوبډله په دې توانېږي چې دوی خپل دوې سیالۍ ګټي، نو به بیا دوم پړاو ته لار پیدا کوي. او هغه نومړي د افغانستان د غدرې سیالي چې دی د غدرې سره هم د تلویزیون د لارې په جوړې باندې خبري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په داسې وخت کې چې د سوریې د حلب د ښار په هغو ځایونو باندې چې د یاغیانو په کنټرول کې دي، د سوریې د حکومتي او د روسیې د هوایي قواو بمباري بیرته شروع سوي. هلته د سوریې د حکومت د ضد د یاغیانو سره د دې ویره پیدا سوي چې د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په وخت کې به د هغوی سره د امریکا مرستې ختم سي. د امریکا ژغ خبریال هنري ریجول په دې باب رپورټ رالېږلی.
د روسیې جنگی الوتکو د هغه ملک د وی جنگی بیړۍ نه په دې غرض پروازونه شروع کړي چې د سوریې د حلب د ښار په هغه سیمو بمباری وکړي چې یاغیانو پرې خپل قبضه ټینګه کړې ده. مسکو وایي چې دا اول ځل ده چې د روسیې د وی بحري جنگی بیړۍ نه الوتکې په جنگی عملیاتو کې ګډون کوي. متحده ایالات پر روسیې له دې کبله سخت اعتراضونه کوي چې د هغه ملک د جنگی الوتکو په بمباریو کې یو زیات شمیر ملکیان وژل کیږي، مګر د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپلې انتخاباتي مبارزې په وخت کې داسې نښې نښانې څرګندې کړې وې چې ګوندې امریکا به په خپل دغه دریځ کې نرمښت راولي. په لندن کې د پالیسیو د یوه تحقیقاتي مرکز یوه غړې کین مون په دې باب وایي:
Trump has been relatively positive about Russia under Vladimir Putin.
Trump د ولادیمیر پوتین تر قیادت لاندې د روسیې او په سوریه کې د داعش په ضد د هغه ملک د رول په باب نسبتا مثبت نظر لري. هغه وایي چې دی په خپل د هغه سنی یاغیانو سره د دې ویره پیدا کړې ده چې د سوریه د حکومت په ضد مبارزه کې به د امریکا ملاتړ د لاسه ورکړي، او دا کار به د سوریه د حکومت او د هغه شیاګانو په ګټه تمام شي چې د ایران ملاتړ ورسره دی. ښاغلی ټرمپ د انتخاباتي مبارزې په وخت کې په خپلو خبرو کې دا هم ویلی وو چې د ایران د اټومي وسلو د پروګرام په باب به د لویدیځو قدرتونو سره د هغه ملک موافقه فسخه کاندي. د هغه د دغو خبرو سره په منځني ختیځ کې د ځنو سنی سیمه ییزو قدرتونو ملاتړ هم څرګند شوی. د امریکا منتخب جمهور رئیس ښاغلی ټرمپ هغه یو ناوړه او خراب موافقه بللې ده. د چهارشنبه په ورځ د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند د ایران سره د اټومي موافقې په ضد د ښاغلي ټرمپ د خبرو په باب خبرداري ورکړی دی. هغه وایي:
Mais je sais que là il y a un principe de réalité. Cet accord, il nous donne des garanties. L'absence d'accord.
هغه وایي چې د دغه موافقې ضمانت شوه دی او د هغه فسخ کول به ډیر جدي وي. سیاسي ماهرین وایي اوس چې د یمن ننیولې بیا تر لیبیا پورې شخړې روانې دي، د منځنی ختیځ سیمه به د ښاغلي ټرمپ د خارجي پالیسۍ د ستراتیژۍ د پاره لومړنی امتحان وي.
اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز اورئ. د متحده ایالاتو د سازو مجلس پرون د پنځشنبه په ورځ په ایران د ایرباس او بوئنګ الوتکو د خرڅولو د مخنیوي لپاره لایحه منظوره کړه. اوباما حکومت په ایران د دغو تجارتي الوتکو د خرڅولو منځوري ورکړې وه، خو په پرونی رایګری کې د جمهوریت غوښتونکو تر څنګ وو دیموکراتانو هم په ایران د الوتکو د خرڅولو پر ضد رای ورکړې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې مشر ویلي دي چې کېدای شي د روان کال تر پایه په حکمتیار لګیدلې بندیزونه لری شي. د مهاجرت نړیواله اداره یا IOM وایي چې په تیرو دونیمو ورځو کې تقریبا 340 پناه غوښتونکي د مدیترانې په بحیره کې ډوب شوي او ورک شوي دي. د اسلامي دولت یادایش ډلې د عراق د موصل په ښار کې دوه اسکار او اووه عام خلک وژلې دي، او د متحده ایالاتو جمهور رئیس براک اوباما د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نه غوښتلی دي چې که روسیا د نړیوالو قوانینو نه سرغړونه کوي باید چې پر ضد یې جدي دریځ ولري.
خدا رو منورید که دختر ونی پای که تاسی پا مکری در افغانستان در سو شهرون و در هوا حالات ده. پا کابل که بنان اسمان شین وی در تودوخ الوار درجه یه ویش دیت 15. پا کندهار، هرات، جلال آباد، غزنی، کندوز، خوست، مزار شریف او هلمند که با هم نان اسمان شین وی. پا هم دیسر از مر سهرانه نیم ساعتا پشتوخ برون پای تو ورسیده تیر منسی چی نیم ساعت ورست بیا ساس به خدمت کیو. او سو فلان وقت در اخبارون پایلسی.